پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. سلام ستړي مشه، وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم، تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې اوره افغان ولسمشر امریکا ته تللی،
لویه برخه پر دې ورګرځي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوی پړاو پیل شي.
اروزګان کې سلګونه کسانو د افغان ځواکونو په ملاتړ وسله پورته کړي.
دا ټول خلک د دغه لپاره ټول شوي دي چې که چیرې نه کوي، دا ټول خلک د هغو خلکو مقابل باندې دغه سلاحیې راپورته کړي دي.
په نورستان کې خلک د درملو د نشتوالي په خاطر د غرونو او محلي بوټو په وسیله درملنه کوي.
موږ د غره دوا دغه زیتون یلنه شمکۍ او یو بل پرکو
روسیه کې په دې وروستیو څو ورځو کې د کرونا مثبتې پیښې ډېرې زیاتې شوې. تر هر څه مخکې به خبرونه له عصمت څاروان واورو.
د امریکا لوی درستیز وایي د امریکا پوځ د افغانستان انکشافات له نږدې څاري. د تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان ولسمشرانو د افغانستان د شمالي ولایتونو پر وضعیت خبري وکړې او مریم نواز او د پاکستان د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. سپینه مړۍ وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لورې تاوتریخوالی زیات شوی، خو په دې هېواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي شوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون چهارشنبه په واشنګټن کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل پر افغان ځواکونو او افغان حکومت د تیر کال په نسبت حملې زیاتې شوي، خو د 2000 کال د فبروري له میاشتې راهیسې پر امریکایي پوځیانو او نورو امریکایي هدفونو حملې زیاتې شوي نه دي. په هغه تړون کې چې د تیر کال د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې وشو، طالبانو ژمنه کړې چې پر امریکایي ځواکونو او د دې هېواد پر نورو ګټو به حملې نه کوي، خو کله چې د شوي تړون له مخې له دې هېواده د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له ټاکلې نیټې یعنی د مې له لومړۍ نیټې د سپتمبر 12 ته وځنډول شو، طالبانو ګواښ کړی و چې پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو نه کولو ضمانت نشي کولی. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګونه او د دې هېواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. نوموړي چې پرون یې د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته خبرې کولې وویل له 419 ولسوالیو څخه د 1 ولسوالیو مرکزونه طالبانو نیولي او زیاتې کړه. دا چې طالبان وایي په وروستیو 2 کې په لسګونو ولسوالۍ نیولي دا درسته نه ده، ځکه د ده په وینا طالبانو تیر کال مخکې له دې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په 2 ولسوالیو کنټرول درلود. جنرال میلی دغه راز ویلي چې له دغو پرمختګونو سره سره طالبان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د کوم ولایت مرکز ونیسي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هم چې له جنرال میلی سره یو ځای د کانګرس استماعي غونډې ته څرګندونې کولې وویل د طالبانو دغو پرمختګونو له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو بهیر نه دی درولی. هغه زیاته کړه دوی اوس پر دې تمرکز کړی چې له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو بهیر په خوندي، منظم او مسؤلانه ډول بشپړ کړي. ښاغلی آستن زیاته کړه دغه بهیر په دقت د جوړ شوي پلان مطابق مخته ځي او له مخې نه یوازې دا چې د خپلو بلکې د خپلو متحدانو د ځواکونو د وتلو بهیر یې هم خوندي کړی دی. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر چې د مې له میاشتې راهیسې پیل شوی د سپتمبر تر 12 بشپړی شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د قزاقستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د افغانستان پر حالاتو تلیفوني خبرې کړې دي. د تاجکستان د ولسمشر د رسمي ویبپاڼې پر اساس رحمان له خپلو ازبک او قزاق سارو سره پرون په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان شمالي ولایتونه د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري. دوی وویل په افغانستان کې اوسنی حالت د کړکېچ د زیاتېدو او د سیمې پر امنیت د منفي اغېز سبب کیږي. دوی د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې پر پایته رسېدا ټینګار وکړ. دا خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مشري او د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. دې پرون په اسلام آباد کې خبري اعلانو ته وویل که د عثمان کاکړ د مړینې په اړه پوښتنې او شکونه کیږي نو باید چې په دې برخه کې پلټنه وشي. د عثمان کاکړ کورنۍ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د نوموړي د مرګ په اړه شکونه څرګند کړي او ویلي دي چې کاکړ په خپل ژوند کې ویلي وو چې استخباراتي ادارې د مرګ خبرداری ورکوي. د پښتونخوا عوامي ملي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون د عثمان کاکړ د جنازې په مراسمو کې وویل چې هغه وژل شوی دی. عثمان کاکړ تیره اونۍ په خپل کور کې له بېهوشه کېدو وروسته روغتون ته یوړل شو او د دوشنبې په ورځ یې ساه ورکړه. ډاکټرانو ویلي چې د سر کیڼې خوا یې ګزار خوړلی دی. نیوټرنس ورځپاڼې د ایراني سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارت ښار ته نږدې د ایران د اتومي انرژۍ پر مرکز برید د یوې کوچنۍ بې پیلوټې الوتکې په وسیله شوی دی. له دې راپور سره سم تر اوسه پورې په کرچ کې د ایران د سانتریفیژونو د ټکنالوژۍ پر شرکت د حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. یوې خبري سرچینې نیویارک ټایمز ته ویلي چې بې پیلوټ الوتکې په کرچ کې د ایران د اتومي انرژۍ د ادارې د ودانۍ له شاوخوا ځایونو برید کړی دی. ایراني رسنیو پرون د خپل هیواد په اتومي مرکز کې د ورانکارۍ خبر ورکړی و.
اسمت سروانو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته تللی. تمه ده د ښاغلي غنی رسمي لیدکاته د جمعې له ورځې پیل شي. دی به د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایډن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د دوی لیدنه داسې وخت کېږي چې په کور دننه د افغانستان په ګڼو سیمو کې د بهرنیو عسکرو د وتلو له پیل راهیسې جګړې تیزې شوې او ورځ تر بلې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه ورکول کېږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمه ده چې افغان پلاوی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. په افغان پلاوی کې ولسمشر اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جګپوړي چارواکي شامل دي. دا هیئت تېره شپه ناوخته له کابله واشنګټن ته روان شو. په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوی د سفر د اهدافو په اړه وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په دې قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مسلم کړي. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د یو سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره
ارګ په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر سربیره د کانګرس له غړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبرې وکړي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال په دې حق لاسه د راډیو ته نور جزئیات ورکړل.
د افغانستان جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري او د مجلسونو لویه برخه پر دې ورګرځ شي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي. په دې برخه کې اقتصادي همکاري، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت.
بل لور ته د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپوړی افغان پلاوی په داسې وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. علي احمد جلالي وایي چې په افغانستان کې دولت تیروتنې کړې دي چې له هغوی څخه طالبان ګټه اخلي خو دا ګټه دوی ته ګټه نه کوي.
تېر وختو کې اشتباهان لري شوي، طالبان له دغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتو له نظره وګوري، طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواو له نظره وګوري، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواو له اشتباهانو نه، له خلاو نه استفاده کوي او د کمزورتیا نه استفاده کوي. دا تر وخته پورې کار کولای شي. دا به ولسوالۍ سقوط کې مو د ولسوالۍ سقوط معنا نه ده چې حتما دا به مرکزي بلاغه په کارونه هم نشي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم اسادی راډیو ته د ولسمشر غنی د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ، خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د افغانستان د دې جګپوړي پلاوي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوامداره مشارکت نقشه ده.
په مریدل چې افغان ولسمشر امریکا ته تللی له یو لوړ پوړي پلاوي سره، دغه پلاوي کې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر، د ملي امنیت سلاحکار، ګڼې ښځینه سیاستوالې او فعالانې هم شته. دوی به هلته په امریکا کې د ولسمشر جو بایډن او نورو چارواکو سره وګوري. د جمهور رئیس غني په مشرۍ د افغان پلاوی داسې مهال واشنگتن ته سفر کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. افغانستان کې جګړو زور اخیستی او بهرني ځواکونه له دغه هیواد خپل وروستي سرتیري باسي. داسې یو وخت چې افغان حکومت ته تر بل هر وخت زیات د امریکا ملاتړ اړین دی. دا چې واشنگتن ته د افغان مشرانو له دې سفر څه تمې کېدلی شي، په دې اړه اجملاند د افغانستان د کورنۍ چارو له پخواني وزیر او د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون له استاد او څېړونکي علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده.
ولسمشر اشرف غني داسې مهال واشنگتن ته سفر کوي چې له یوې خوا پرله پسې په افغانستان کې دننه ولسوالۍ سقوط کوي، له بلې خوا نه د سولې خبرې په ټپه درېدلې حالت کې دي، او په عین حال کې په څو میاشتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړېږي. په داسې یو وخت کې د افغان حکومت د دغه هیئت له سفر څخه تمه کیدای شي.
د اساس وخت افغانستان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی، اما په عین زمان کې امریکا د افغانستان سره د متحد پایش پاتې دی. امریکا او افغانستان حکومت ستراتیژیک شراکت پزای دی، او په عین زمان کې کله چې په دوحه کې طالبانو سره موافقه وشوه د امریکا، په عین زمان کې اعلامیه چې له افغانستان حکومت سره نشر شوه، په عین ورځ هغه یو ژمن شوی وه چې د افغانستان د حکومت سره به مرسته کوي، او په عین زمان کې به د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د نماینده په حیث منل شوی دی. نو ځکه امریکا په دغه وخت کې د افغانستان یو متحد دی او ډېر کومک کولی شي د افغانستان سره، ممکن ده په دې برخه کې خبرې وشي.
جلالي صاحب، طالبانو سره د سولې په موضوع کې په ځانګړې توګه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې کومه هوکړه چې وشوه، په هغې کې افغان حکومت داسې ډېر راضي نه ښکاري. همدارنګه دوه پټ سندونه شته چې تر اوسه پورې هم د افغان چارواکو په حواله دوی یې له منځپانګې نه نه دي خبر چې په دې سندونو کې څه شی دی. یعنی داسې شکونه شته چې ښایي امریکا افغان حکومت د افغانستان دی یو استازي دولت په توګه د مجبوریت په خاطر باندې شاید سر ور سره خوځي، خو په عین حال کې له طالبانو سره هم چې کومه هوکړه کړې د پاغې کې هم داسې ځینې نښې نښانې شته، لکه طالبان چې د یو جلا لوري یا یو مهم طرف په توګه مني. آیا تاسو وسم هم داسې فکر کوئ چې افغان حکومت ته به امریکا بشپړ هغه ملاتړ چې ژمنې شوي دي په ستراتیژیک تړون کې په نورو تړونونو کې ورکړي؟
البته دی دوه موافقه د سولې موافقه نه ده، بلکې وسیله ده د دې لپاره چې زمينه د افغانستان د حکومت طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره آماده کړي. او په هغه وخت کې ما په مقالو کې مې لیکل دي چې لوی اشتباه دا و چې په طالبانو باندې باور وشو. طالبان هغه څه چې وعده یې کړې وې هغوی په ځای نه کړلې، او طالبان فقط نه له خارجي ترګرو سره روابط وشلول او نه د موافقې د نه د افغانستان حکومت سره د خبرو دپاره په تعهد سره کېنستل، نه علاقه وښودله او جنګ ته یې دوام ورکړ. نو ځکه ما لیکلي وو چې د قواو وتل باید په شرایطو باندې مشروط شي، مګر دا کار ونه شو. د افغانستان د مطالعې ډله چې وه هغه معنه پیشنهاد کړی وو چې طالبانو باندې اعتماد نشي کېدلی، ځکه تر اوسه پورې خپل هغه ژمنې نه دي په ځای کړي. نو ځکه د قواو وتل باید په شرایطو مضبوط شي، دا کار ونه شو. طالبان له دغه نه استفاده کوي. طالبان ځکه خبرو ته نه کېني چې فکر کوي چې قواو د وتلو نه وروسته به دوی بهتر شرایط ولري د مذاکرې یا د جنګ له لارې. مګر په عین زمان کې دا خبره هم موجوده ده چې هغه مخفي شیان چې تاسو ورته اشاره کوئ دا معنا نه لري، ځکه په هغه موافقو کې چې له طالبانو سره یې کړی ده دا ویل شوی دی چې طالبان چې د امریکا حکومت یې د امارت پیس نه پیژني، اما د افغانستان حکومت یې د افغانستان د حکومت پیس پیژندلی دی.
جلالی صاحب، د تاسو فکر باندې اوسنیو شرایطو او حالاتو ته په پام، افغان حکومت دا اوس چې موږ ګورو له ستونزمنو شرایطو سره مخ کې دی، پرله پسې ولسوالۍ له لاسه ورکوي، امریکایان څه کولی شي له افغان حکومت سره، او افغان حکومت ترې څه غواړي؟ دقیق راته ووایي په کومو برخو کې اوس مرسته کولی شي، او څه توقع ترې حکومت، افغانستان حکومت به ولري؟
خبره په دې کې ده چې امریکي تعهد چې کړی دی، دا ده چې د افغانستان له امنیتي قواوو سره به خپلې مرستې ته، مالي مرستو ته دوام ورکوي، د افغانستان وسلوالو قواوو د روزنې او د اکمال دپاره به ژمنې کوي. اما دا په هغه صورت کې ده چې د افغانستان حکومت موجود وي. که افغانستان حکومت موجود وي، نو دا مسایل هیڅ معنا نه ورکوي. دا شرایط چې اوس رامنځته شوي دي دقتا منځ ته نه دي راغلي. دا فقط د په تېرو وختونو کې اشتباهګانې ډېرې شوي دي. طالبان د دغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتو له نظره وګورې، طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواوو له نظره وګورې، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت، د افغانستان د امنیتي قواوو له اشتباهګانو نه، له خلاو نه استفاده کوي او د کمزورتیانو استفاده کوي.
د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې امریکا ته د افغان ولسمشر د سفر څخه د توقعاتو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک
کړ. راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هیله مند ده چې امریکا ته د ولسمشر غنی سفر په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل، تر سپتمبر میاشتې وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، د امریکا د مرستو دوام یوه مهمه مسله ده. جمهوري ریاست هم تمه ښودلې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به امریکا ته د دوه ورځني سفر په لړ کې له افغانستان سره د امریکا په اقتصادي او انکشافي برخو کې د همکارۍ او پراجلبولو هم بحث او خبري وکړي. جمهوریت ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی به د دغه دوه ورځني سفر په لړ کې په بیلابیلو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نوي فصل او د اقتصادي همکارۍ په دوام خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا تر دې وړاندې له افغانستان سره د 300 میلیون ډالر مرستې اعلان کړي. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د سپتمبر تر 11 نیټې وروسته به هم امریکا خپل مرستو ته دوام ورکړي. د یکاولنګ د ریسو پوارټ د جوړولو کار شپېته سلنه بشپړ شوی. دغه وارټ چې د شمال او جنوب دهلیز شمیرل کیږي، په ګټې اخیستنې سره به بازارونو ته د خلکو د کرنیزو محصولاتو د لیږد لپاره اسانتیا برابره شي. د افغانستان د فواید عامه وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دغه وارټ د 1.3 کیلومتر په اوږدوالي او 10 متر په سور د بامیان یکاولنګ ولسوالۍ د سمنګان له ریسو ولسوالۍ سره نښلوي او د شمال جنوب دهلیز شمیرل کیږي. د آسیا پراختیا بانک د دغه وارډ د جوړولو لګښت ورکوي. د دغه وارډ د جوړولو کار سناسه شپېته سلنه بشپړ شوی او ټاکل شوی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.95 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غواګیاستوس هم د کرونا په اړه یو راپور. په روسیه کې د کرونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي. بندیزونه هم لدی عمل ډیر شوې دي. تر دې وروسته فرانسې روسیا د سری کرخې د هیوادو په لیست کې داخله کړ چې د هیواد ته او لدی هیواد فرانسې ته د خلکو سفرونه سخت شوي. په دې اړه باندې احمد شیبر جزئیات راټول کړي او سره شریکوي. مهرباني.
مننه. د سایبیریا په ختیځ کې د بوریاتیا ایالت د ټول بندیز امر کړی او فرانسې روسیه د هغو هیوادو په لیست کې داخله کړې ده چې په سره کرښه کې ده. د سری کرښې هیوادونه هغه دي چې هغه ته سفر او له هغه راتګ ډیر دقیق څارل کیږي چې د کورونا پیښې زیاتې خبرې نشي. روانه میاشت په روسیه کې د کووېډ 19 پیښې ناڅاپه زیات شوې. د جون په لومړیو کې په روسیه کې د کورونا پیښې نږدې 9000 ته رسېدې او د جون تر 13مې دا پیښې تر 1800 اوښتې دي، چې له دې سره د روسیې په یو شمېر سیمو کې قرنطین سخته شوی دی. د ماسکو ښاروال سرګی سوبیانین په دغه ښار کې د اونۍ په پیل کې لګېدلې بندیزونه د جون تر 9مې تمدید کړې دي. بوریاتیا د روسیې یوازینۍ سیمه ده چې د کورونا وبا له پیل راهیسې پکې څو ځله ټول بند پلی شوی دی. په نومبر کې د دې ایالت والی د دوو اونیو په مخه د سودا او ټول هغه مرکزونه چې بیړنۍ اړتیا ورته نشته بند کړل، څو د کورونا وبا د لا خپرېدو مخه ونیول شي. د روسیې د رسمي شمیرو له مخې په دې ایالت کې 1001 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي او ټولې مثبتې پیښې 2001 ته رسېدلې دي. د فرانسې د حکومت بیان ګابریل اتال پرون وویل چې روسیه او نامیبیا د سری کرښې په هیوادو کې داخل شول، چې له دې سره د سری کرښې ټول هیوادونه 1000 ته ورسېدل. په دې لیست کې هند، جنوبي افریقا او برازیل هم شامل دي. که څوک له دغو هیوادو فرانسې ته سفر کوي، باید د سفر علت روښانه کړي، د کورونا د منفي ټیسټ پاڼه ورسره وي او د وی اونۍ په مخه باید قرنطین شي. د دغو هیوادو هغه کسان چې واکسین شوي نه دي، هغو باید 10 ورځې قرنطین شي، کنه زر ایرو به جریمه شي. په برازیل کې هم د کورونا مثبت پیښې یو ځل بیا زیات شوې دي. پرون په 24 ساعتونو کې تر 1,15,000 ډېر کسان په دغه هیواد کې په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شول. د امریکا متحده ایالاتونو نن برازیل ته د جانسن اینډ جانسن واکسین 3 میلیونه ډوزه واکسین استوي.
راغاړی نوسې جانانا لات بل ډول دی، وراغاړی وا نوسې جانانا لات بل ډول دی. ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې، چې ته خفه نشې پیزوانا لات بل ډول دی. راغاڑی نوزے جانا نالا تبل دول دی، وراغاڑی وان نوزے جانا نالا تبل دول دی. گران و حواد والو پکور پاتشی چنگ تا دا مور پاتشی کرونا دا شان مات.
وروزګان کې سلګونه کسانو د افغان پوځیانو په ملاتړ باندې وسلې پورته کړې. دغه کسانو لډلې ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی سوله غواړي او که وسلوال طالبان جنگونو ته دوام ورکوي نو د افغان ځواکونو تر څنګ به دوی ودرېږي او د طالبانو پر ضد به وجنګېږي. د دغو کسانو شمېر چې سلګونو ته رسېدی پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. یادو کسانو پاکستان هم په افغان جګړه کې ښکېل یاد کړ او پر پاکستان یې غږ وکړ چې له افغانستان څخه خپل لاسونه د دوی په خبره باندې قطع کړي. اخوا طالبانو بیګا په یو مفصله اعلامیه کې دغو کسانو ته چې د دولت تر څنګ یې وسلې اخیستې دي ګواښ کړی چې د دوی لخوا به وځپل شي. که څه هم افغان دفاع وزارت ویلي له دغو وسلوالو ولسی پاتونوالو به په بشپړه توګه ملاتړ کوي. په دې اړه تفصیل له روزګان واوري.
دا شغونه په ترین کوټ کې د هغه کسانو دي چې د افغان ځواکونو په ملاتړ وسلې پورته کړې. د دغه کسانو شمېر سلګونو ته رسېدي او سپکې او درنې وسلې په لاسونو کې وي. نن د ترین کوټ ښار واټونو ته راوتلې وه او د افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د افغان ځواکونو په ننګ راوتلي دي خلګو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د زور له لارې د واک د ترلاسه کولو هڅې دي نه کوي. مولوی حمید الله چې د یادو پاڅونوالو مشري کول وی ویل هغه څوک چې د سولې پر ځای د جګړې لارې انتخابوي دی په وړاندې درېږي.
غواړو چې موږ وربند وسي او صلح راسي،
دا ټول خلک په دغه پاسونې دا ټول خلک د دغه لپاره ټول شوي دي چې که چیرې نه کوي دا ټول خلک د هغو خلکو مقابل باندې دغه سلام یې راپورته کړي دي، نور خلک هم راځي، نور خلک هم دا غوښتنه ده دا خلک د دغه لپاره را
په اروزګان ولایت کې دغه خلک پر داسې مهال د افغان ځواکونو په ملاتړ وسلې پورته کوي چې په افغانستان کې یو ځل بیا په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی او زیات شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لوېدلي او ګڼ شمېر افغان سرتیري طالبانو ته تسلیم سوي هم دي. تازه د اروزګان ولایت چارچینی ولسوالۍ هم تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لوېدلې. د 215 متل کلی اردو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره خبر ورکړی چې یاد ولسوالۍ د نظامي شورا او کمیسون د ګډې پرېکړې پر اساس د یادې ولسوالۍ څخه نظامي بیز ترینکوټ ته راانتقال کړي او ولسوالۍ طالبانو ته پرېښي. په اعلامیه کې راغلی دی چې په چارچینو ولسوالۍ کې د ملي اردو میشت بیز د خلکو په امنیت کې مؤثریت نه لرلی. هغه پاڅونوال یا ملکی کسان چې د افغان سرتیرو په ملاتړ یې وسلې پورته کړي هغوی هم پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. دوی وویلی چې د اوسني نظام او د جمهوریت ملاتړ کوي او د جګړې پر ځای د سولې غوښتنه کوي.
زه مامنبی الهام نومېږم. 168 کسان راوستلي دي چې هر ځای دښمن اول موږ وزارې ورته کړو چې سولحه وکړي، سولحه وکړي، سولحه وکړي، که سولحه ونه کړي چې هر ځای هر کمربند هلته به موږ وځو خپل د امنیتي ځواکونو سره به موږ وژه پر وژه وجنګېږو.
حاجي بسم الله نورزی د حراوت د حراوت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه پر طالبانو غږ کوم چې موږ تاسې ورونه یې د وطن خلک یو، راسئ سولحه وکړو، نور به دا جنگ ته د پای ټکی کېږدو. دا 40 کاله زموږ دولت در بدله شوی دي، کوټ شوی دي، ډېرې وینې بهیدلې دي، نور بس دي. اما که تاسې سولې ته غاړه کښېنږدوئ، سولحه ونه کړئ، د زور د لارې څخه مثلاً حکومت غواړئ، دا موږ وعده درکوو چې تاسې نشئ کولای. دا ولس چې راټول شوی دی، نور دا ولس نه غواړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د هیواد په نورو سیمو کې هم ملکي خلکو د افغان سرتیرو او جمهوریت په ملاتړو وسلې پورته کړې وې، خو طالبانو یاد کسان ملکي نه بلکې محلي او سیمه ییز پولیس یاد کړي وه او د دولت کارکوونکي
اوس به هم ورشو نورستان ته. هلته خلک شکایت کوي چې په روغتونونو کې درمل او امکانات نه لري، نو دوی بیرته خپلو دودیزو درملونو ته مخه کړي چې هغه د غرونو له بوټو او ریښو څخه د درملو لپاره استفاده ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ده.
اتیا کلن حاجی محمد سعید د نورګرام ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکي دی. وایي له څو کالو را په دې خوا له محلي درملو او جرړو بوټو څخه خلاص شوي وو او عصري درملو سره به یې خپله درملنه کوله، چې اوس ترې د زیاتو بوټو او طبیعي درملو نمونه هم هیر شوي. د هغه په خبره چې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو نشتون له ډیرو کلونو وروسته یو ځل بیا د پخوانیو بوټو او محلي درملو استعمال ته اړ کړي دي.
د غره دوا دغه زیتون ویلنه شمکه او یو بل پرلکوه یغه دغه شی موږ استعمالوم، دغه دوانه په خدای پاک موږ ته دوا ګرځوله. اوس هغه شی موږ نه ارشوی دی، اوس تیلي شرایط دلته ډېر ضروره ده، کلینیک موږ ته نږدې دی، دلته دوا نشته. 15 اوه میاشت کېږي چې دغه دوا دیخي خارج دی، هیڅ نشته دی. دا خلک ډېر ازورده او په مرکزي کې ټول هغه کې دي، په تکلیف دي.
صاحب داد همدرد هم د لویدیز نورستان اوسیدونکي دی. وایي په روغتي مرکزونو کې ډاکټران او درمل نشته. سیمو ته غزیدلې لارې په لغمان کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له امله بندي شوې دي. نه څوک له بل ځایه درمل راوړلی شي او نه هم ناروغ روغتون ته انتقالولی شي، نو ځکه یې بیرته د جړلو بوټو درملنې ته مخه کړې ده.
ډېر جدي ستونزه ده، دوا نشته ده او ډاکټرانو ته معاشونه هم نه دي ورکړل شوي. خلک یو ځل بیا هغه پخوانی دود دستور ته راګرځېدلی دي چې پخوا محلي دوا به خلکو جوړو هغه نه استفاده کوه. د نورستان خلک یو ځل بیا هماغه پخواني حالاتو ته ګرځول شوي دي.
د دوی په خبره چې پخوای د ګېډې دردونو لپاره وینلې، د ملاریا او محرقې لپاره شمکې، د سینه بغل ټوخي او زکام لپاره به یې
خانه او نور شیان کارول چې اوس د همدی شیانو کارولو ته بیرته اړ شوي دي. ډاکټران او صحي کارکوونکي به اوس د هرې ناروغۍ د تشخیص او پیژندنې لپاره ځانګړي وسایل او درمل شتون لري. نو باید چې خلک په خپل سر هیڅ ډول دارو ونه کاروي، ځکه چې کیدای شي د ګټې پر ځای ورته زیان ورسوي. دوی وایي د عامې روغتیا وزارت او همکار موسسه مکلف ته چې خلکو ته په وخت درمل او ډاکټرانو ته معاشونه ورکړي. د نورستان چارواکي هم وایي چې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د نشتون او ډاکټرانو ته د معاشونو نه ورکړي ستونزه یې د عامې روغتیا وزارت او ارګ سره شریکه کړې ده، خو لا یې هم د حل څرک نه لګیږي. نو دوی هم مجبور شول چې د یادې موسسې مسؤلین څارنوالۍ ته معرفي کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل:
پرون مو د اهیټ په نوم باندې دغه شرکت سره د هغوی مسؤلینو څارنوالۍ ته ورپېژنده چې د هغوی سره قانوني چلند وکړي، چې د قرارداد مطابق نه دلته دوا اکمال او نه په وخت ډاکټرانو ته هغوی معاشات ورکوي. او یقینا خلک دلته د ډېرو جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په کلینیکونو کې دوایانې نشته، اکثر خلک دوایانې د شخصي درملتونونو نه اخلي. خلک مجبور دي چې هر هغه څه وکړي چې د هغوی صحت لپاره مفید وي.
تېره اونۍ هم ازادي راډیو په یاد ستونزه یو راپور برابر کړی و چې پکې د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری د نورستان ټولو روغتیایي مرکزونو ته د درملو رسولو او صحي کارکوونکو ته د 15 میاشتو معاشونو د ورکړې خبره کړې وه.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. اوس هم اسمت ساروان لنډ خبرونه وایي.
سپینه ماڼۍ وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لورې تاوتریخوالی زیات شوی، خو په دې هېواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي شوي. د امریکا د پوځ لوی رئیس جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګونه او د دې هېواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د قزاقستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د افغانستان پر حالاتو تلیفوني خبري کړې دي. د پاکستان د مسلم لیگ نون دلی مرستیال مرشیه او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د پرون په اسلام آباد کې خبري اعلانو ته وویل که د عثمان کاکړ د مړینې په اړه پوښتنې او شکونه کیږي، نو باید چې په دې برخه کې پلټنه وشي. نیوګټنس رسپانې د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارات شرط نږدې د ایران د اتمی انرژي پر مرکز برید د یوې کوچنۍ بی پیلوټ الوتکې په وسیله شوی دی. له دې راپور سره سم تر اوسه پورې په کرچ کې د ایران د سانتریفیژونو د ټکنالوژۍ پر شرکت د حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه راخیستی.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام خبريږي.
یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو اونیز پروګرام مخکښ شیدې خبريږي زملالی بشیریم. تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه هوا علم نورستانی ده چې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو څخه فارغ شوې ماستری په نړیوالو اړیکو کې کړې ده. میرمن نورستانی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکنی رئیس هم پاتې شوې ده او نن به د دوی د ژوند او فعالیتونو په اړه له دوی سره خبرې کوو چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. نورستانی صاحب، ډېر مننه چې تاسو زموږ خبرونې ته راغلاست.
سلامونه او احترامونه ستاسو ته وړاندې کوم. ستاسو ټولو همکارانو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې په دې خپرونه کې چې د مخکښې ښځې د خپرونې په نوم د تاسو سره یم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه چې کوم دنده تاسو ترسره کړله، کوم کار چې تاسو وکړئ، دغه کار څومره ستونزمن و په داسې حالاتو کې چې انتخابات انتهایی زیات کړکېچن و او ډېر لانجې هم پکښې کې وې؟
دا دنده زما د ټولو دندو نه ډیره متفاوته وه. هغه په دې معنا چې دا ډیره ستونزمنه دنده وه. د افغانستان د ټول نفوس سترګې تا ته وي او د افغانستان د سرنوشت او برخلیک موضوع وه. نو دا ډیره سخته وظیفه و زما د پاره، ځکه چې دلته د عدالت تامینول، د خلکو رایو ته احترام کول، او په ټوله کې بیا په پای کې هم د ولسمشر اعلانول آسانه خبره نه وه. نو دا ډیره زما د پاره ستونزمنه وه، او زما دلته به خوږې او ترخې خاطرې طبعا په دې دنده کې زما لپاره ډیرې وې، او دا دنده مې د ټولو دندو نه ډیره سخته او پیچلې دنده وه.
تاسو چې پر کومو وظیفو باندې کارونه کړي دي په خپل ژوند کې، ستاسو په نظر ستاسو اغیز په کومه دنده کې تر ټولو ډیر وو؟
زما هر دنده ځان تغییر درلودلې، ځکه لومړی کار مې د خبریالۍ نه شروع کړی، او الحمدلله تاسو خبریاله ژورنالیست یاستئ، تاسو پوهیږئ چې دا هم ساده دنده نه ده، انعکاس د ناخوالو، انعکاس د پرمختګونو، دا یو چاته د حقیقت بیانول دا هم آسانه دنده نه وه، خو الحمدلله د دې دندې نه بریالی را ووتلم. د میرمن د مجلې مسؤله چلوونکې پاتې شولم، او بیا هم د نشرات رئیس د ښځو په چارو په وزارت کې پاتې شولم. دلته ټول د میرمن د مجلې مدیر مسؤلي ټول د ښځو په برخه کې وه، او هلته دا د ښځو محرومیت او د ښځو تاوتریخوالی چې په مقابل کې و، د دې انعکاس کول او دا د ښځو د ژوند د هر اړخ باندې بحث کول، او خصوصا مهمې د ورځې دغه موضوع چې هغه سرمقاله کې رانغښتل کېدله، دا هم د خپل ارزښت نه زیاته ډکه دنده وه، ځکه چې د ناخوالو بیانول و، پکې د ښځو محرومیتونه و، تاوتریخوالی و، دا موضوعات و. وروسته له هغې نه د پارلمان غړی شوم، هلته د یو ولایت چې هغه د نورستان د شریفو خلکو استازیتوب و، دا هم د مقننه قوې په چوکاټ کې د حکومت په اعمالو نظارت کول، د قانون جوړول او استازیتوب د خلکو، چې دې ټول ځان ته مسؤلیت درلوده، د قانون جوړول په ټولنه کې او په زمین کې د حکومت باندې یا د مثبتو کارونو څارل یا د منفي کارونو څارل، دا هم ځان ته په خپل ځای کې خپلې اغیزې درلودلې. وروسته له هغې نه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کمشنره پاتې شوم، چې تاسو پوهیږئ متاسفانه په افغانستان کې یو جنگي حالات دي، هم په هغې وخت کې هم اوس، نو هلته هم چې په هره برخه کې نقص بشري حقونه کېدل، او زه هلته هم د نشراتو چې هماغه زما خپل مسلکي اړخ، زه هلته د نشراتو کمشنره وم، دا د اعلامیو صادرول، د بشري حقونو د حقوق بشر په نامه یو مجله درلودله، د دې پرمخ بیول او نور مسائل چې په نشرات پورې اړه درلودل، تاسو پوهیږئ چې بیا هم هغه مسله په کې فوکس کېدله چې چیرته به نقص د حقوق بشر کېده، د هغې غږ پورته کول، د تاوتریخوالي د غږ پورته کول، او هغې ورته رسیدګي ته بنده هم په ټولنه کې یو اثر درلوده، او د یو محروم یا د څوک چې مظلوم واقع کېدل، د هغې غږ پورته کول څه د تحریر په بڼه او څه په لایف بڼه، دی هم خپل ارزښت درلوده. وروسته له هغې نه د سولې د شورا غړی وم، چې هغه هم تاسو پوهیږئ د افغانستان خلک د سولې لپاره ډېر نیازمند دي، او په افغانستان کې د هر څه نه لومړیتوب د افغانستان د ملت لپاره سوله لري، نو په دې کې هم غړیتوب درلودل، چې نن چې نعمتیار صاحب دلته شتون لري، دا زموږ په وخت کې دا کار وشو چې دا وساتتونه وشول، ډېر محلي او د ولایتو قمندانان د پروسې د صلحې سره یو ځای شول، چې طبعا دا د افغانستان دپاره چې دا د جنګ هر اړخ راځي د سولې سره یو ځای کېږي، طبعا دا تحصیل درلود په هغې وخت کې، موسم که دا کار کېږي یقینا هم چې دا خبرې اوس هم روانې دي، یعنې دا بې تاثیره نه دي. وروسته له هغې نه هم د یو آزاد اپلای په واسطه چې ما اپلای وکړو، بیا هم خوشبختانه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کمیشنری په عنوان د اتو رایو په ګټلو سره، چې ډېرې اوچتې رایې وي، زه دلته هغه شومه کمیشنره شومه، او بیا هم د آزاد او د ډېر روڼ انتخاباتو په اساس دلته د دوه کالو لپاره رئیسه پاتې شولم، چې همدغه مې قانوني حق و چې باید د دوه کالو لپاره رئیسه اوسم، په قانون کې همداسې تسجیل و. نو په دې خاطر باندې هره برخه یې ځان ته خپلې مهمیتونه لري، چې په هر یو باندې ځانګړي بحث ته ضرورت دی، او الحمدلله ټول د لاسراوړو نه ډک کارونه و چې ما تر سره کړی دي. او په ځانګړې توګه بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې د لومړي ځل لپاره یوه میرمن دا جرأت کوي چې همدې پوزیشن ته درېږي، وایي چې سل هغې چې زه په دې باندې متعقنه وم چې دا د افغانستان د ملت د سرنوشت ټاکل دي اسانه دنده نه ده. اما بیا هم همدا چې په افغانستان کې په دومره مشکلاتو چې جنگي حالات دي متاسفانه ډېر مشکلات مونږ لرو، سر له هغې بیا د دې ټولو ستونزو سره زه دې دندې دپاره مې زړه ښه که چې دا پوزیشن باید مخې ته یوسم چې الحمدلله نن یې تاسې دستاورد ګورئ، مونږ د افغانستان د خلکو لپاره منتخب ولسمشر لرو او د افغانستان خلک یعنی هغه څه چې باید افغانستان خلکو ته ورکړ شوي وای چې یو رئیس جمهور ولسمشر د افغانستان د پاره هغه کار الحمدلله وشو. دا چې بیا نورې ستونزې او خبرې راځي یا جنګ د ملاریا بعضې نورې ستونزې شته دي، دا نو بیا بل اړخ دی. اما د افغانستان خلک ښه دی چې اوس دی او ولسمشر لرونکي دي دا خپل یو لاسته راوړنه.
بلې نورستاني صاحب، دا تاسو چې اوس خبرې کوي د خپل کار په اړه باندې تاسو ستاینه څومره سي ده؟ آیا تاسو تقدیر سوي یاست؟ ستاسو دا لاسته راوړنې چې دي دغه منل سوي دي، تاسو دغه څه خوشاله یاست؟
هغه چې اوس الحمدلله په افغانستان کې ډېرې شبکې ډېرې مېرمنې په نامو د کار کوي او پروژې لري او په اصطلاح د نورو هېوادونو لخوا نه هم یعنی پروژې ورکول کېږي چې هغې مدافعین د ښځو د حقونو دي او د حقاق د حقوق د ښځو لپاره کار کېږي. په داسې حالاتو لکه افغانستان چې دلته رنګارنګ تاوتریخوالی موجود ده، قدمندګیګانې موجودې دي، ستونزې موجودې دي، تاوتریخوالی موجود دی، جنګ موجود دی، په داسې یو هېواد کې په دې دنده کې کار کول یعنی زه دا د ځان دپاره نه وایم چې باید زه تقدیر شوی وای، اما زما تمه دا وه ځکه د یو کمیسیون په راس کې هم یوه میرمن وه او زه هم دلته یوه میرمن وه، موږ یو کمیشنر هم یوه میرمن درلودله. نو په دې عنوان نه چې موږ ټاکنې کړي دي، په دې عنوان چې زه یوه ښځه او په افغانستان کې موږ دومره کار وکړو چې طبعاً دا د یو ټیم په موجودیت کې هم کړی دی، د یو لاسه ټک نه خیژي، دا واقعیت دی. اما دا چې سړی پراس د یو پوزیشن کې قرار ولري نو بیا ته نیوکیم دي، عمل ته دي، وکړه چا خبره تیږي وارېږي هم په هماغه پوزیشن وارېږي، یعنی دا ټول موږ تحمل کړل. نو ما دا تمه درلودله چې نه په عنوان د دې چې موږ ټاکنې کړې، په عنوان د دې چې زه یوه میرمن یم او په افغانستان غوندې هېواد کې حداقل باید موږ د همدغو ټولنو لخوا نه چې هغې چیغې د ښځو د حقاق د حقوق وهي او وایي چې موږ د ښځو لپاره فعالیتونه کوو، یعنی دې وکولی شوای چې په خپل اناس کې ویلي وای چې موږ نه د ټاکنو په نوم باندې موږ په دې نامه چې دغه یوه میرمن وه او دغلته دغه پوزیشن ته حاضره شول او دغه دنده په موافقت سره سرته ورسوله، ټول ریسکونه ټولې ناخوالې په ځان باندې قبول کړلې. موږ دغه یو شاخه ګل یو څانګه ګل موږ د دې لپاره توفه او یا دا محفل هم نیولی، متاسفانه دا ونه شو. چې زه یو د مشرانو جرګې د ښځو د کمیسیون ګلالۍ نور اکبري نه مننه کوم چې ما ته او بیات شنواری ته یو پروګرام ونیو، یو مډال یې موږ ته راکړ چې زه ترېنه ډېره مننه کوم د دې لخوا نه چې هغه د ښځو احساس یې د یو ښځې په مقابل کې وښود او دا د نورو ښځو لپاره د تشویق باعث ګرځي، نورې ښځې تشویقېږي چې دغه دی خو که په دې وطن کې یو څوک کار کوي ارزښت یې ورسره شته دی خلکو سره، نو د ښځو سره خصوصا. نو هغه وشول او یو د ډاکټر تړون نه چې هغه هم یوه ټولنه لري د هغې نه مننه کوم چې یو مډال یې ما ته راکړ چې زه ترېنه ډېره منندویه یم. نور نو په تاسف سره چې زمونږ د چا خبره چا هغه پوښتنه ونه کړله چې تاسو مېز یو مېرمنې دلته کار کړی دی، موږ تاسو ته یوه غونډه نیولې، متاسفانه دا شی هېڅ ونه شو او زه د دې نه کومه ګیله هم خاصه نه لرم ځکه چې په ما باندې د وطن دی نو او دا وطن که مور غوندی ده و مور پا ما بلی حقی درلوده ما دا وطن دین دا خبریالی نه و تر ویانده پوری و تر دقی ده ما چه تاست چرا غگیگه ما چه وز دا کمیشنر پا توگا پا دی کمیسون که کار کم دا دا وطن دین ده و دا وطن دین با پا دی امانداری منداری ملی گرد تا پا وفاداری او دا خوز و حقوق تا پا احترام دا دنده تر سوچی ایمه سر تا بیر سوامه او بیا هم هر حقیقت چیز مال لاسه دا افغانستان دا پاروشی او دا افغانستان دا خوز لپاروشی و دا ملت لپاروشی زبای ندریغ او موضوع خوشبختانه پا افغانستان که پدرول جگرو که پاتی شویم هیت زیت ماجره شوی هم نیمه دا افغانستان طولی نخوالی می پام دی خپل وطن که تیری کردینی او سم افتخار بیدی لرمه چه دا خپل ملت سر خواب خواب خپل وطن که یمه او انشاءالله هم دلتا بایم توکل هم پخده
اوس به هم از د دینو اوریدونکو پښتنې راوخلم چې دوی شایي له تاسو څخه لري او ستاسو د فعالیتونو په اړه باندې به ستاسو څخه پښتنې وکړي. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده.
وعلیکم السلام علیکم. د ملالۍ جانې د هوا عالم نورستانۍ نومې دغه پښتنه ده چې آیا دی څومره وخت په دو ټولټاکنو په رئیستوب کې وکړه او څنګه یې وکولی شول چې دو رئیستوب ته ورداخله شوه او د دې کوم اولاد شته که نه دی په دو افغانستان کې.
زه سردا محمد تاسو ته تاسو درنې خورکۍ ته د مینې سلامونه وړاندې کوم. ما خورکۍ نه خو مې دا پوښتنه د خدای د مونږ خو میډال نه لرو چې کښتۍ دې ته بل کړو، خو مونږ به دعا ورته کوو چې خدای دې نور هم کامیابه وي، د خدای دې نور تفریق در کړي چې وطن ته خدمت وکړي. خو دا یوه پوښتنه دا کوم خورکۍ چې ته ولې د سودې په کاروان کې یا سودې کې دې برخه دې وانخیستله لاړه نه شوي. او بله پوښتنه مې دا تېنه کوله خورکۍ چې تا په نورستان کې دا د مکتبو لپاره څونه خدمت کړی ده او څه دې کړي دي.
ډېره مننه. سلامونه وړاندې کوم ټولو پښتونکو ته ژوندي دي. زه اولادونه لرم، بلې یو زوی لرم، څلور لورګانې لرم. الحمدلله ټول اولادونه مې تر ماستري او دکتورا کچه پورې درسونه ویلي دي. هغه وړه لور مې هم فعلاً محصله ده په افغانستان کې د طب د پوهنځي چې د افغان ترک د مکتب نه فارغه شوې ده. او زوی مې هم لیسانس دی، اوس د ماستري زده کړې کوي. او یوه لور مې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ابادۍ د راډیو ویان ده، د رڼا جانه. بله لور مې په هغه هم د کابل پوهنتون نه فارغه ده، ماستره ده، کار کوي. درېیمه لور مې هم د دکتورا پروګرام خپل تکمیل کړ چې د جنوب د هیوادونو د آسیا د جنوب هیوادونو په پوهنتون دلی کې په هندوستان کې آنلاین خلاص کړ. او هلته په امتحان کامیابه شوې وه. فعلاً د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي. او لورګانې مې هم لکه زما غوندې د مطبوعاتو په ډګر کې فعاله دي ټولې. او دغه څلور لورګانې او یو زوی لرم. او د ژوند ملګری مې دولس کاله د مخه له لاسه ورکړی دی. او د دې ټول اولادونو تربیه او تعلیم او دیو ته رسیدل ما په خپل سر ته رسولي. هغه ما په نورستان کې دیارلس مکتبه په غربي نورستان کې، ځکه زما د پاره دی ډیر لومړیتوب درلوده چې په افغانستان کې اول باید د ښوونې او روزنې برخې ته ډیره توجه وشي. که موږ په افغانستان کې لوستې خلک ولرو هلته به مشکلات کم وي. نو په دې خاطر باندې کله چې د بهرنیو چارو فیلی وزیر جناب اکمر صاحب د معرف په وزارت کې شتون درلود، د هغې د خاصې پاملرنې په اساس او زما د هلو ځلو په اساس باندې موږ وتوانېدلو چې د دیارلس ښوونځیو بنسټ کېږدو په غربي نورستان په درې ولسوالیو نورګرام، مندول او دواب کې چې دا د قومي مشرانو په واسطه مخې ته لاړل. او نور د کلینیکو د مکتبونو د پلونو په دې برخه کې په نورستان کې ډیر کار کړی دی چې یو دارالمعلمین هم زما په د وکالت په دوره کې ما ورته کار وکړ چې په مرکز پارون کې هغه فعلاً شتون لري. او نور د په یو شپاخانې مې ورته کار را شروع کړی و. تاسو پوهیږئ چې بعضې کارونه پروژو ته او روپیو ته ضرورت لري، نو هغه د بعضې کارونه به پاتې کېدل. یعنی هغه کوم دوره کې چې موږ وو هغه څه چې وشو بعضې پاتې شول چې موږ بیا په دویمه دوره کې متاسفانه لاره ورته پیدا نه کړه. او د مرکه چی پلاوی په ترکیب کې کوي دا بخوي چې کما تجربه پکې درلودله اما کېدای شي چې لازم وي چې مشرانو نو وګڼلې یا کسان چې په تصمیم کې دخیل دي نو ونه شو یعنی د تجربې له مخې تجربه مې درلودله او د خپل وخت څخه پوښتنې ته خو فکر کوم چې تاسو ملالې جانې دقیق ځواب ورکړ ځکه چې کوم دنده چې تاسو مخې ته وړي ستاسو خبرونه ده دا واقعا ځان ته یو ځانګړي خبرونه ده د ځانګړو کسانو لپاره نه ده چې ستاسو نه مننه کوم.
افغانستان یو سړی سالار ټولنه د پدې کې هیڅ شک نشته، نو آیا تاسو کله داس احساس کړی دی چې تاسو ستړي سوي یاست؟
ملالې جانې موږ په پښتو کې ماتل درو کما پښتې تاسو به وتښتې ستونزې خو مې دومره وګاللې واقعا هم د سړی سالار ټولنه خو بیخي ډیره ده متاسفانه دا ټول ستونزې مې فقط کله به چې ډیره ستړې شوم نو ما به ویلی چې زه باید ستړی نشم ځان سره بیرته داسې یو تصمیم نیو چې نه زه باید ستړی نشم. ستړیا خو یوې خواته وه توسیع ډېرې زیاتې وې توسیع لام هدامه لري توتی راته ډېرې جوړېدلې هغه راته ډېر جوړېدل نو دام یو اړخ خو مګم ما ته ځان سره به مې همدغه سوچ کوه چې نه زه باید ستړی نشم ځکه که زه ستړی شم دا د افغانستان د ښځو ناکامي ده که زه د دې نه یو قسم ناامیدي راته هغه راکي لاس راکي چې دا څه حال دی زه په څومره ستړی یم دا څه رقم حالت دی زما مقابل کې بیا هم دا د افغانستان د ښځو لپاره نه زه باید د افغانستان په تاریخ کې دا ثابته کړم چې د افغانستان مېرمنې کولی شي چې په هر پوزیشن کې په ډیر متانت په ډیر جرأت لکه چې موږ په تاریخ کې ملالې درلودلې او نازو انام درلوده زرغونه انام درلوده همدغه قصي باید دا تاریخ موږ ژوندی وساتو او زه باید ستړی نشم د همدې په خاطر باندې چې دا یو تاریخي دنده وه په همدغه یو نوم چې زه دغه هغه ژوندي نشي ونشي ساتلی او خلک وایي چې دغه خزې نشي کولی ده په دغې خاطر راته ډېرې ستونزې جوړېدلې اما الحمدلله ما د ستونزو په مقابل کې مبارزه وکړه او راووتمه کوم هدف چې د افغانستان یوه مېرمن یو وثیقه د افغانستان منتخب ولسمشر ته ورکړي هغه ارمان پوره شو او په اصطلاح د افغان د ښځو ارمان و چې یوه ښځه باید همداسې یو ستر کار وکړي دا کار ما وکړ او دا کار به ډېرې ستونزې و هغې وخت کې هم درلودلې اوس ته هم لري او په راتلونکي کې به هم لري ځکه دا انکار نه منونکې یوه خبره ده ځکه چې ټول ټاکنې همیشه ټول ور باندې مثبت فکر نه کوي او تعداد به پی کوي او تعداد به نه کوي اما مهم د انسان خپل وجدان امانتداري او د افغانستان خلکو او ملي ګټو ته وفاداري ده دا ډیره زیاته مهمه ده.
ډیره زیاته مننه اوریدونکو زموږ میلمنه هوا علم نورستانی تاسو واورید زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی کرشمه نزیمی ده چې د ننګرهار پوهنتون د انجینری برخې استاد ده او په دغه ولایت کې مدني فعال ده. کرشمه نزیمی صاحب هم دا اوس را سره پرلی کده په پوهنتون کې د انجینری په برخه کې د ویشتې لپاره استادی څومره یو ستونزمن کار دی په افغانستان کې په ځنګړې توګه په ننګرهار ولایت کې؟
سلامونه تاسو او د ازادۍ رادیو ټول محترم او اوریدونکو ته وړاندې کوم ډیره مننه چې زم یو ځل بیا په دغه خبرونه کې ملمنه کړې یم. د انجینری پوهنځي د ننګرهار پوهنتون د انجینری پوهنځي کې یا د افغانستان په سیر هیواد کې د انجینری پوهنځي کې د مېرمنو لپاره د شتون دی یا د یو استاد په صفت شتون چې دی دا معلومداره چې د ستونزو ستونزو درلودونکي دی اول خو په دې چې خلکو ته باید قناعت ورکړي چې زه ولې انجینری لولم په ټولو باندې د دې په ځای چې څوک را تشویق کړي همیشه دا خبرې اوري چې یا یې لوستلی نه شي او یا هم دا پوهنځی د ښځو لپاره کوم ښه راتلونکی نه لري او نشي کولی چې په دې برخه کې کار وکړي. نو د پایل څخه د لوستلو د پایل څخه نیولې تر دغه هده پورې زیاتره وخت د عامو خلکو له منفي نظریاتو څخه سره مخ شوی یم او مخ کېږم. دا اوس هم خو خوشبختانه وروسته له دې څخه هر قدم کې خپل ځان ثابت کړی دی یا هم
په بریالیتوب سره د ښځېتوب یا دغه د ښځینه په حیث په هیڅ پړاو کې د خپلو همکارانو څخه یا خپلو همصنفیانو څخه مې کوشش دا کړی چې ځان وروسته پاتې نه کړم. نو هغه کسان چې ما سره نږدې پاتې دي تر ډېره حده دوی خپل قناعت ترلاسه کړی دی او زه دغه زما په شاوخوا کې کسانو له داسې پوښتنو څخه وز خوشبختانه خلاصه شوې ما. خو مګر بیا هم چې کله زه داسې د ناشنا خلکو یا هغه کسان چې دغه موضوع ورته نوې ښکاره کېږي چې په انجینرۍ کې ښځینه هغه هم بیا په دوستادۍ په برخه کې بیا هم تر ډېره هغوی لپاره دا د سوال برانګیزه دی. نور غیر د هغې څخه د مسلک په لحاظ د ښځو لپاره زما په نظر دا چې انجینری یو ستونزمن مسلک دی، خو که چېرته ښځې ورسره علاقه ولري هېڅ ستونزه نه لري. ستونزمن دی په دې که نارینه یې که ښځینه یې د دواړو لپاره که چېرته علاقه ونه لري اعتداد یې ورسره نه وي نو سخته ده. مګر که چېرته علاقه مند اوسي نو زما په نظر دا هېڅ ستونزه نشته دی په دې برخه کې.
کرشمه جان، تاسو که د خپل کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څه خبرې وکړي، په ډیری مواردو کې موږ او تاسو وینو چې کورنۍ داس تمل لري چې نجونې یا په ټوله کې اولادونه په یو مشخصه برخه کې باید درس ووایي او بیا کار وکړي. تاسو د کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څه خبرې وکړي چې څومره مهم دی د کورنۍ ملاتړ چې نجونې باید لوړې زده کړې وکړي او د خپل خوښي مسلک انتخاب کړای شي.
د کورنۍ ملاتړ زما په نظر 50% د یو کار یا یو شخص په مخصوصا د ښځینه په شکل د ښځینه په حیث باندې دا موثر تمامېدلی شي. په دې چې که یو څوک علاقه ولري مګر کورنۍ هغه ملاتړ ونه کړي، هغه همیشه د پرېشار یا فشار لاندې هغه تشویق نه کړي، نوانه شي کولای چې ځان هغه خپل کم استعداد چې لري د هغې استعداد نه 100% استفاده وکړي. نو زما په نظر کورنۍ لپاره دا ضرور ده او دا ډېره مهمه ده چې کورنۍ د خپل اولادونو د استعدادونه وپېژني، د هغوی علاقې وپېژني او د هغوی د استعداد او علاقې مطابق هغوی په همغې مسلک کې ملاتړ یې وکړي، تشویق یې کړي او سپورت یې کړي، نه دا چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپلې خوښې مسلک ته یې مخه ددې په زور یا په فشار سره هغې ته مخي. ځکه داسې کس هېڅ وخت نه شي کېدلی، یا ډېر به کم موږ وګورو چې داسې کس په ژوند کې بریالی اوسي. دا مهمه نه ده چې یو څوک ډاکټر اوسي، یو څوک انجینیر اوسي یا بل هر مسلک کې. مهمه دا ده چې هر مسلک کوي. په افغانستان کې دا مثلا طب د ښځینهو لپاره یو لوړ مسلک دی او انجینري مخصوصا د نارینهو لپاره. مګر زه دا وایم که هغه تعلیم تربیه وي، که هغه درملوي وي، هغه که چېرته اقتصاد وي، حقوق پوهنځی وي، که هره بله پوهنځی وي چې د چا ورسره علاقه وي، کورنۍ ضرور ده چې مهمه دا ده چې کورنۍ ملاتړ وکړي تر څو اولادونه یې په همغې برخه کې په راتلونکي کې بریالي اوسي. او دا ډېره مهمه مسله ده.
په افغان ټولنه کې انجینرانو ته څومره اړتیا ده، په ځانګړې توګه ښځینه انجینرانو ته؟
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه ده چې دا چې افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی، موږ ګورو مخصوصا په ساختماني برخه کې چې موږ ګورو، یا په نورو پرمختیایي برخه کې موږ ګورو چې افغانستان له هر نگاه څخه ویجاړ شوی و. خوشبختانه ښه ناسه اوس بېرته رامال شوی، راجوړ شوی دی، مګر بیا هم دغه جوړېدنه معمولا ډېرو ځایونو کې دا غیر مسلکي دی یا غیر معیاري ده. نو زما په نظر تکړه او پروفیشنل انجینرانو ته، هغه که ښځینه وي که نارینه وي، دواړو ته ضرورت دی. زه دې نظر یم چې که چېرته موږ په هر مسلک کې دواړه ښځینه او نارینه وو شتون داسې دی لکه دوه لاسه، لکه څنګه چې د یو لاس څخه موږ نشو کولی په اسانۍ سره کار واخلو، نو په هغه که انجینري مسلک کې هر مسلک کې د دواړو شتون دا ډېر مهم دی. مخصوصا په دې نظر یم چې په ډیزاین برخه کې یا ډیکوریشن کې دا د انجینري یو ډېره مهمه برخه ده. په دې کې موږ زیاتره ښځینه نسبت نارینه وو ته ښه ځلېدلي دي یا ښه ثابتې شوي دي، که چېرته موږ د نور دنیا انجینرانو ته یا هغې برخې ته وګورو. نو زما په نظر او په اول سر کې موږ ویلی شو چې افغانستان لپاره د انجینري یا د انجینرانو شتون د تکړه او
مسلکی انجینرانو شتون دا ضرور دی او تر څنګ یې هم ښځینه او هم نارینه انجینران باید موجود وي.
ډیر مننه کوم اوریدونکو د مخکښ شذي پروګرام وخت پای ته رسیږي. زموږ له میلمنو هوا علم نورستاني او کارشمه نظیمی صاحب څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره خبري وکړي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکلیز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.